سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسکوتن نه بجې شوې د خبری خبرونه تموز فريده سيال هر کله کو خبرونه به په خبرونه پیل کړو د شنبه پورز د افغانستان او ایران په ګډه پوله د طالب او ایرانی سواکونو ترمنځ نه ختم شو د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ دا خبره د ایران پولیسو کړي خو د احتمالي طرفاتو په اړه څه نه دی ویلي د ایرنا دولتي خبري ایجنسی د ایران د پولیسو د قمندان د مرستيال په حواله ویلي دي نن سهار لس بجو کې طالب سواکونو د افغانستان لوري د ایران پر پولیسو دسې وکړي هغه دا نه دی ویلي چې دا نه ختم مرشوب لري او کنه دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیه ایجنسی راپور پر بنسټ په دې نه خته کې سپوکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل شوې ده همدارنګه د ایران تسنیه خبري ایجنسی راپور ورکړی ده چې دغه جګړه اوس پای ته رسیدلې ده او ایرانی او همدارنګه طالب چارواکو د دفاع وزارتونو چارواکي وبل سره کتلې دي د دې خبره تفصیل نور تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په پاڼه هم وګورئ سبا یک شنبه به د ترکی خلک د خپل هیواد د ولسمشر پادویم ولسمشری پادویم په انتخاباتو کې ګډون وکړي د ترکی ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ائتلاف ګډ کاندید کمال قلیچدار اوغلو د می د 14 نیټې د انتخاباتو په نومري پړاو کې د 50 سلنه رایو په ګټلو کې پاتې راغلل نش پته کلن اردوغان د شلو کلن رئیس په واک دی اردوغان سیال صدرویا کلن اوغلو ویلي کټاکنی وګټي نو د خزو حقونه په پیوړی کړي او سوریوال کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل رقی سیال ته ویلي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي له تخنیکی مسایل دي او په دغو صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو هیوادونه هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاته پیمانی پیسې د نور کولو موضوع حل کړي د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تیرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې د اعلامیې له مخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ګازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوی ده چې د برېښنا تولید هم کم او ورځنی ژوند ورسره مختل شي د عراق یو هیئت به چې مشري به یې د برېښنا وزیر کوي بل اونۍ پر دې موضوع د خبرو لپاره ایران ته سفر وکړي د عراق رسنیو د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړی و چې دغه هیواد ته د ګازو صادرات 40 میلیونه مکعب متر کم شوي دي عراق معمولا له ایران هر میاشت له 50 تر 70 میلیون متر مکعب ګاز واردول او اوکراین اورستی دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بي پيلوټ الوتکو د تازه حملو او پرون د زینو چاودنو خبرو ورکړی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او زین نور کسان ټپیان شوي دي د اوکراین هوایي ځواک وايي روسیه پر اوکراین ولس میزایل وشتلی دی او د کامیکازا په نوم د بي پيلوټ الوتکو په مرسته یو ډیر حمله کړی دی د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي چې لس کروز میزایل او د شاهد په نوم یې په ایران کې جوړ شوي ترویش بي پيلوټ الوتکو او دوه اکتشافي ډرون مسکور کړی دی ترش په ټولو اوکراین کې د هوایی حملو د خبرداري زنګ وکړنګول شو او په دغه حملو کې د سهار تر 15 بجو پلازمینه کې فهم مشتل شوی دی خبرونه مو واوریدل اوړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو دا راپورونه پر بنسټ د نیمروز ولایت پاکنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده هغه راپورونه چې ایراني رسنۍ ورکړې دي ویل شوې دي چې دغه جګړه اوس پای ته رسیدلې ده خو په دې اړه تازه او وروستي جزئیات درته وړاندې په راپور کې وایي د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 2.8 میلیونه ای افغانان کورنی او یا هم په له هیواده بهر کډوال شوی دی دا چې د کډوالۍ او اندا ستونزې ته دی او دغه کډوال اوس مهال په هیواد کې چې به ځای شوی دی او همدارنګه چې له هیواده بهر د کوم ستونزې سره مخامخ دی په دې اړه هم د توړاندې خبرونه کې تفصیل ولرو د دې تر څنګ په بریتانیا کې میشت یو سازمان ویلي دی چې که طالبان پر خزو باندې هم داسې بندیزونه وضع کړي، دا به د دې سبب شي چې ښځې له ټولنې لرې شي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. کونړ ته به هم ورشو چې نورستان ته البته په بخښنې سره هلته به هم ورشو چې په نورستان کې دوه ماشومانو د یوې ناچاودې مرمۍ په چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی دی.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
همدارنګه ګاونډي ایران ته به هم ورشو چې په محصلینو باندې د اجباري حجاب مسلې نور هم زور اخیستی دی. دا راپور به هم درته ولرو. منځ مو غواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي ربشو د پایل موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې څه باندې 2.8 میلیونه افغانان یا د هیواد په داخل کې او یا هم بهر کډوال شوي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دې افغانانو ستونزې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. نور تفصیل د اکرام نور.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډیری افغانانو هوسا او خوشاله ژوند ترې اخیسته. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت تخار نه د جګړو له امله پلازمینه کابل ته بيځای شوی وای، د سر د خوندیتوب په هدف خپل سیمه پریخي و، خو دلته له سختې بيوزلۍ سره مخ ده.
د جنگونو له امله ماجر شوم، اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زم بیکاریم، خوان مې هم بیکار ده، خپل مصارف او دکور خرج ډیر په سختی پیدا کړو.
یوازې په کور دننه افغانان د ژوند له ستونزو شکایت نه کوي، بلکې هغوی چې د ښه ژوند په تمه له هیواده کډوالۍ ته هم اړ شوي وای چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډواله مرزیه توتاخیل
دلته د پولیسو ډار شته، د ویزې ختم دي، د کور کرایې جګی دي، کار روزګار نشته، د افغانان ته څوک کار دلته نه ورکوي. نو کدی رغی مثال یو چپس خرڅکی یو میوه خرڅکی محالت دغه سیده ګرمي ډیره ده، د ګرمۍ د لاسه، د پولیس د لاسه، د بیکاری د لاسه، بخي وضعیت ګډ وډ ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته زیات شمیر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او ډېری افغانان ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته ولاړل. اوس د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په داسې یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې له 2.8 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15 وروسته یا له افغانستانه کډوال شوي او یا هم په کور دننه بېځایه شوي دي. IOM په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې د داسې یو طرزالعمل نه موجودیت د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. د IOM په راپور کې راغلي دي چې دغه طرزالعمل د تطبیق لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو په کور دننه او بهر لاغ افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. په راپور کې راغلي دوی هڅه کوي په دې سره د نورې کډوالۍ مخه ونیسي. IOM ویلي چې دغه طرزالعمل له مخې به یوازې په کور دننه 14 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ دي. دغه شان به له همکارو هیوادونو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. افغان کډوال یو شمېر نورو هیوادونو ته د تګ لپاره، خو زیات شمېر نورې په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو له امله کډوال شوي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بیکاري او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده او خلک د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په بریتانیا کې د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د بریتانیا استازه وایي د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کوي. دی ویل بریتانیا له طالبانو غواړي چې نړیوال قوانین تر درناوی وکړي او د ښځو، نجونو او قومي او مذهبي اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
تقریبا 2 سال شد، 2.5 سال طالب آمدن، ما فقط استک موندیم، فقط استاد استیم، ما هیچ کار نمیگنیم. در این مدر
مروه در کابل پوانتون محصله ده و ایده طالبان لخواب پرنجونو او خزو لگی دری بندیزونه ده لگنو سنزو سره مخ کردی. مروه وی ده او دوستانی نه وزل اقتصادی بلکه روانی سنزو سره هم مخ دی. مروه ازادی راژیو تا بویل
اما دیگرها را ببینیم
دیگر پتولن داری که از مشمن هم دستکو پا حال کردی خمون پا کور که نستی و دبانی رتا گ باندې نو شو کولای موبایل وکړو، حق نه لرو کار وکړو، خپل ټول حقونو څخه محروم یو.
ابتدایي خدمات محروم است.
په ورته وخت کې د پوانتون یو بله مسله د لارام هم وایي نجونې او ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي.
نیاز هر فرد است اشاره
نجونې د زده کړو او د تحصیل له ټولو حقونو محرومې دي. د وخت په تېرېدو سره دا محرومیتونه په نجونو پر رواني فشار اوړي چې د وخت په تېرېدو سره به یې نجونې نتیجه وویني.
متوجه خواهم شد
یو بل افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا پر ښځو لګېدل شوي بندیزونو له امله اوس په کور کې ناسته ده. دا هم وایي چې نه یوازې اقتصادی بلکه لروانی سنزو سره هم لاس او گریوان
مسئله اقتصادی
سادی سنزی روحی و روانی سنزی هم دست اجباری حجاب در طول حقیقت سدی چه یو زندانی پا تیر پا کرونو که بندیو
زندگی میکنیم.
دا په داسې حال کې د چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای کې د بریتانیا استاذ ایما لوګن ویلي چې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغاني ښځې او نجونې له ټولنې څخه لدې کړي دي. میرمن لوګن د جمعې په ورځ د همدې سازمان په یو بیان کې ویلي په نړۍ کې بل هیڅ هیواد له ښځو سره دا ډول چلند نه کوي او زیاته کړې ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو دا بندیزونه هیڅ دیني اړخ نه لري. وایي دغه بندیزونه د نجونو او ښځو رواني روغتیا له ګواښ سره مخامخ کوي او برتانیا له طالبان غوښتي چې نړیوال قوانینو ته درناوی وکړي او د ښځو او نجونو قومي او مذهبي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ، خو تر دې وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د ښځو نجونو پر وړاندې وروستۍ بندیزونه د دوی داخلي موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو ګڼ شمېر بندیزونه لګول شوي دي چې دا په کورنیو او نړیوال خبرګونونو سره مخ شوی موضوع ده. په ډیرو دولتي او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، له منځنۍ او لوړو زده کړو د نجونو راګرځول هغه مهم محدودیتونه دي چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګولي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د کانادا حکومت دیوی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې له متحده عربی اماراتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاو برابرولو هوکړه کړې ده. په دې اعلامیه کې د کانادا د کډوالۍ او تابعیت وزیر له قوله ویل شوی دی چې کانادا په دې هیواد کې د لږ تر لږه د 40,000 زیانمنونکو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې خپلو ژمنو ته هوډمن دي. تفصیل سنګه کړنه وره.
د کانادا حکومت په یو اعلامیه کې چې د جمعې په شپه نو وخت د دې هیواد پر ویب پاڼه خبره شوه ویلي چې یاد هیواد له متحده عربي اماراتو سره د هغو زر افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاو د برابرولو هوکړه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته کډوال شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د 650 زیات افغان کډوال د جمعې په ورځ د یادو هیوادونو ګډې همکارۍ پر بنسټ د متحده عربي اماراتو څخه کانادا هیواد ته لیږدول شوي. په یاد اعلامیه کې د کانادا د کډوالۍ او طبیعت وزیر شان فریسل له قوله ویل شوي د دوی دولت ژمن دی چې د روان میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکي افغانان په دې هیواد کې بیا میشت کړي او تر اوسه نږدې 2,000 افغانان میشت شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه هغو افغان کډوالو سره وغږیږو چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کمپ کې کانادا ته د تلو په تمه دي، خو دوی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال چې په کانادا هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې په کارونو کې پرمختګ نشته او دوی اوس هم د هیواد ته د تلو په انتظار دي. یو له دغو افغان کډوالو څخه فردي نومیږي چې کانادا ته د پناه غوښتنې کیس لري او له 2 کلونو راهیسې په دې تمه دی چې یاد هیواد ته ولاړ شي.
موږ د کانادا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کانادا ته بیایي. په ورته وخت کې د کانادا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي، ځکه دلته اقتصادي وضعیت نه هیله کوونکی دی او زموږ ماشومان دلته ښه راتلونکی نه لري.
د دې ترڅنګ د خزو د حقونو یو فعاله کریمه رحیم هم چې په افغانستان کې د دې بهیر د پیل په تمه ده د کاناډا له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دا هیواد باید هغه کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې دي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
زما غوښتنه دا ده چې د متحده عربي اماراتو تر څنګ دي د هغو افغانانو د لیک د بهیر هم پیل شي چې د افغانستان دننه دي او نومونه یې په لیستونو کې دي. دوی دې له خپلو کورنیو سره ولیږدول شي، ځکه دلته وضعیت خراب ده، کار او امنیت نشته. مدني فعالان، خبریالان، د پخواني نظام چارواکي او سرتیري چې له ګواښ سره مخ دي او نومونه یې په لیستونو کې دي باید ژر تر ژره ولیږدول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او اوس په نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هېوادونو کې خپل مقصد هېواد ته د تلو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي چې په نجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي، د ایران محصلان له زیاتېدونکي فشارونو سره مخامخ دي. د ایران د محصلانو د اتحاد شورا چې د حجاب د قوانینو له کبله د حکومت ضد پیل شوو اعتراضونو په نمړۍ کرخه کې دي، د لیکلو پیغامونو او موټر سکل سپرو ګزمه کوونکو لخوا ګواښل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پانتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي او د پانتون مسؤلانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پانتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي. د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پانتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د ګزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي. ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي او په کې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی. راپورونه وایي په دې پانتون کې د حراست ځواکونو شمېر زیات سوی. دوی په پانتون کې پر موټر سایکل ګزمه کوي او هغه محصلانې په نشه کوي چې دوی په باور غیر مناسب کالی وي یا هم جبري حجاب نه وي رعایت کړي. په ایران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې له ښځو او نجونو غوښتل کیږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې سا ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پانتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د مهسا امینی د مړینې تر پیښې وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل او د ښځو لپاره یې د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بیلابیلو پوهنتونونو کې زیات اعتراضونه سوي او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلې چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کال کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته یې د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا، بهشتی او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د مزار شریف ځینی اوسیدونکو وایي چې حضرت علي ته د منصوبې اراوزه شریفي ودانې ځینی برخې ویجاړ شوې او دوی ورته اندېښمن دي. دوی وایي د اراوزه د ودانې د ځینو برخو د بیا رغونې چارې چې د جمهوریت پر مهال روانوي اوس درول شوې دي. تفصیل دغه راپور د مزار شریف دی اوسیدونکو په غک پیلېږي.
په دوران جمهوریت هم کار جریان داشت، وقتی که حکومت تغییر کرد کار فعلا نمیکنند.
نقیب الله د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. وایي په مزار شریف کې د حضرت علي د روضې شریف د ودانۍ د ځینو ویجاړې شویو برخو د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړي په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو حکومت باید د روضې د بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
تخریبات وجود داره؟
ځینې ځایونو کې تخریبونه شته او زه مبارک او مقدس ځای دی، د لیدنې ځای دی. اوسمهال کار ورباندې جریان نه لري. زه د مزار شریف د اوسیدونکي په څیر د اسلامي عمارت له حکومته هیله کوم چې په دې برخه کې کار وکړي. هغه ځایونه چې تخریب شوي هغه دې جوړ کړي. ځینې ځایونو کې چې کاشیان لوېدلي هغه باندې باید کار وشي.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ورته اندېښنې لري.
د روضې شریف ځینې برخې درس شوي دي، کار یې هم اوس ولاړ دی. وګړو دا بیا سره جوړ کړی ځکه هر ورځ درځونه ډېرې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د ریاست اطلاعات عامر عطا محمد صاحودی راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روضې شریف فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاري دا تاییدوي چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د روضې مبارک هیڅ ځای نه دی تخریب شوی، غیر له دې چې هغه ځایونه چې د پخوا راهیسې تخریب پاتې وو د بودیجې د کموالي له امله تر اوسه یې کارونه پاتې دي.
د زیاته کړه هڅې روانې دي چې د روضې شریف د بیا رغونې چارې بیرته پیل شي. مزار شریف ښار د نفوس او مساحت له مخې د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ښار دی. د دې ښار شهرت تر ډیره د مسلمانانو څلورم خلیفه حضرت علي ته منسوب دی. هر کال په زرګونو مسلمانان مزار شریف ته د روضې شریف د لیدلو لپاره ورځي او د طالبانو له واکمنۍ مخکې به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځو د جنډې د پورته کولو تر ټولو لوی مراسم هم دلته ترسره کېدل چې د جمهوري نظام لوړ پوري دولتي چارواکي به هم پکې ګډون کاوه، خو اوس دوه کاله کېږي چې دا مراسم نشته.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د یاد ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي دی. تفصیل د سیمینه په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لرې پرته سیمه څامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والي ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دو تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري موسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یو جینۍ او یو هلک وژل شوي او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صدابات مرکزی روختون ته رسول شوې ده. په وینای چې روختي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډیری وختونه د چاودنې له امله ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
عارف کریمی هغه افغان ژورنالیست وکاس دی چې ل خپل کډوالۍ سمو د ورستې د جرمني په پلازمینه کې د افغانستان د پرون خندا په نوم په بارډ کالج کې د اکسون یو نندارتون جوړ کړی دی. دا چې دی اکاس په خپل ژوند کې څه لوړې ژورې کتلې دي ورزو په دغه راپور کې اورو.
عکسایی که من گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لوموند، اشپیگل به چاپ رسیده.
دای د هرات پانتون زده کریال دی عارف کریمی د ژورنالیزم له پانزه فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پایل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پایل کړ. د 2010 کال راهیسې تر څو چې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژانس سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان
درسته لحقی چې جمهوری دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چار په لاس کې واخیستې، بیا مې هم د خبریالۍ کار ته دوام ورکړ. د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بیلابیلو ډیرو ښارونو ته مې سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم او اغیزناک راپورونه وو چې نړیوالې ټولنې پام یې راواړو.
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وچکالۍ او په بادغیز ولایت کې د بې وزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه وو چې عارف کریمی او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوي وو. عارف کریمی وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړې وه. په دې وروستیو اونیو کې د عارف کریمی 40 عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وو د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا وه، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، آزادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بیلابیلو مثبتو اړخونو خپرول وو. د عارفی په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفی کریمی د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
مهاجر شدن سر انسان
سره هر انسان تاخیر کیندی، هر انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم د کار اړه اغیز میکوي او بل شک چې ما هم اغیز کړی دی. زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډیر ژر پای ومومي او زه شم کولای په خپل هیواد کې عادي ژوند ته دوام ورکړم. هغه هیواد کې چې ژوند کوم بیرته واوړم،
کشور کې زندگی میکنم پس برګردم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریان نه دی چې د طالبان له راتګ وروسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د مرجع ولسوالۍ خبرې کوم. دغه د مرستو توضیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دا نه، شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب را وښیاست، هغه خپل قریبانو دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووي، هغه مخته ورته راولي، نور خوار و غریب خبر لا نه دی. کارټونه اخیستي، نومان یې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي هم هلته څوک یې نه ورپرېږدي، هغو سره نه شي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح شوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر ټوله خپل قریبانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي، خوار و غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. دا دې کې چې زموږ پیغام نشر سي، ما د هلمند ندالي د درس څخه زنګ درته ولې، نوم یې جان محمد دی. وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره، هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي، او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي، او بس مرستې راځي ور د خپل منځو کې سره ویشي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ پلو چارواکو ته ورسول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دوی منی مې ته راورسیدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ د خزو پروګرام لرو، خو باید تاسو ته یو یادونه وکړم. هغه چې هم داشي باز مخه کې د ازادي رادیو نوري، ازادي رادیو یو نوې خبرونه پیل کړي. تال او تال دا د موسیقي نوې پروګرام دی. تاسو کولای شئ دغه خبرونه ته خپل پیغامونه واستوي، او همدارنګ کولای شئ چې شعر ورته خپل وایاست، یا د چي زمزمه ورته وکړي، یا سندره وغوړي. نو تاسو دغه خپل پیغام مونه د واتس اپ په دغه شمیره چې زی اوس وایم 00 420 21 24 201. په دې شمیره راوسته شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. ساسي د پیغامونو په تمه یو. زموږ د خبرونه ساسي په پیغامونو خپلې ده. نو تاسو د خبرونه ته پیغامونه واستوي، موږ به ساسي د خوخي سندري خبرې کړو. اوس ورزو لنډ خبرونه ده. د شنبې پورې افغانستان او ایران په ګډه پوله د طالب ویرانې ځواکونو ترمنځ نه خطا او شوه. د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ د خبره د ایران پولیسو کړي، خو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران دولتي خبري ایجنسی د ایران د پولیسو د قماندان د مرستيال په حواله ویلي دي نن سهار لس بچي طالب ځواکونو د افغانستان لوري د ایران پر پولیسو ډزې وکړې. هغه د نه دی ویل چې د نه خطه کې مرګجوب لکم لوري ته وخته وکنه. د پد سال کې د شید ایران تسنیم خبري ایجنسی بیا راپور کړی چې په دغه نه خطه کې سپکې ودرني وسلې کارول شوې دي. د دې ترڅنګ د خبري ایجنسی ویلي دي چې د نه خطه هغه مهال پایته ورسیدل چې د دواړو خواوو د دفاع وزارت چارواکو لیوبل سره تماس ونیو. سبا یک شنبه به د ترکی خلک د خپل هیواد د ولسمشر په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ترکی ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ائتلاف ګډ کاندید کمال قیلچ دار اوغلو د مې د 14 مینې د انتخاباتو په نمرې پړاو کې د 50 سلنه رایو په ګټلو کې پاتې راغلل. نه شپته کلن اردوغان له شلو کلن رئیس په واکې دی. د اردوغان سیال څلور یو کلن اوغلو بیا ویلي چې ټاکنی وګټي د خزو حقونه به پیاوړي کړي، او سوریا وال کډوال به بیرته ته خپل هیواد ته ستنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرونج مخبل عراقي سیال ته ویلي دی چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي اله تخنیکی مسایل دی، او په دغه صادراتو که د کموالی پریکړه تهران نه کړی. د ریښت بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دی چې دواړو هیوادونو هڅه کوي چې د بغداد له خوا د زیات پیمانی پیسې د نور کولو موضوع حل کړي. او اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بیپلوټ الوتکو د تازه حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی دی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځین نور کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین هوایی ځواک وایي روسیې پر اوکراین ولس میزایل وشتلی دی، او د کامیکیزا په نوم د بیپلوټ الوتکو په مرسته یو ډیر حملې کړې دي. د اوکراین هوایی ځواک زیاتوي چې لس کروز میزایل او د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی درویش بیپلوټ الوتکی او دوه اکتشافي ډرون سکور کړی دی.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته ته دې هدا پر دې سالاتونه مر باندې راغلي دي چې خپل ځان بم وهه بختم مې خپل شکول. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملوا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي.
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ رواني برخي د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي لنور وسخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړې وژړې هرڅه منفي غنې په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته جوړ خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامل چې اوس په پیښور کې پردیسي ته اړه شوی وای جوړ خپګان دی تر سوالې و چې ځان وه او خپل وښتان شکول د شامل په وینا د ډیپریشن لواجه خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه نو ځکه کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبي شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه شو چې دربدری شو ټول خلک چې خبر کوونه پری خود ژوندونه پری خود بسره بسره نوښت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هڅه د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه غلطونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زه مې خفه او سم دغه هر څه وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ خکېږي نه وای دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي خلک غیران پات کیږي بل اخر څه وکي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنگ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته اما اته تدی هدا پر د سالاتو نمبر باندې راغلی د چې خپل ځان بم وهه چې دې قرب مراته ډیر به مزره خفه شو وخت به مخبل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله تر اس پورز ګډوډیږي حقیقینه کدا شرایط هم د صفات شینو شاید الله تند دې نم خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډیر ختکیږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاو تریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکل وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او د مکتبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او د حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نه وي سمسترم شروع شوای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ به یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دا ټول د فرجان دی د انسان د خوښي ور نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې انسان فکر کوي چې په داسې حالت کې دی چې هیڅ بیرون رافت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لار شي نو د فرجان خپل هم داده یا او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ څه نو دا حالت بیرته انسان چشته خفګان توري نو د افغانستان ټولې خزي د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیر لحاظ چې دی په ډیفرجن کې دی مثلا بعض د کورنۍ د لحاظ بعض د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دویش په مخ کې ورته مواجه شو لا ما کله چې موږ لاړ لود د افغانستان ډیر مشهور د کابل کرغی ته نو هلته خزو ته اجازه نه ورکوله چې خزي باید لاړ شي هلته تفریح پاره نو د خپل یو داس یو حالت دی چې خزي په د ډیفرجن طرف ته بوزي یان د خپل طبي حق ته خستل کیږي نو دغه حالات چې انسان مجبوري وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داس حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې د دوشانو
مینا حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې جوړ خپګان سیستونز نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نووسی د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکېچونه هم شته. په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادواره موادو د معتاد شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د ټپ پوهنځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکوال او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسېږي، له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوي په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنداسي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لانی کار
بیا او روسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله.
دا دیره سخته. سخته دا.
بله. ز پویگم چه کلانا کل زین پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه که گی. چه وقت تاس احساس وکه چه دی طول و مسائلو تاس تا جوار خبگان پیدا کرده؟
زه حتی هم ده اوسم زخه احساس نلرم. زه بکله هم ده آرامش احساس و نکم ترچو چه زه جوانده ایم. خوزه هیلمانده ایم چه زه وکاولیشم. زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زخبال هیواته بیرتستانشم. زه کله داس فکر کهوم چه که داسی شیبه راشی چه زه بیرت وطن تزم. زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نکم. ده دیر خواهی ده دیر خوشحالی او زهی لمن ده ده خدای نوارم چه ده دست شیبه شایده اوز
اوز کلتاسون پختنه دیسی مطرکو هغه میرمنی چه ده تاس غندی وزیعت لری او فکر که چه ورست تر بلی خبگان زیتیگی تاسو چور توایی ده زان ده جغورنی لپاره چه لبیلا بیلو مرزونو نایی ده هم ده تشویش لواجه ده هم ده جور خبگان لواجه وش غوری چه باید وکری؟
کتا هم ده وایل باید اول خپل زان تولارم چه دیره وقت ز خپل زان دست احساس کم چه دست نشی چه ما خدای ما کری پای وکم لا علاج مریضی یا ناروغی ز اخته شم. خوزا خپل خواهین دوتا داوی نالارم چه ده دپاره چه ده اولادونو لپاره مو جواند وکرو، ده زان لپاره جواند وکرو، صحت مو خوی او هغه ایل وارزوگانی چه لرو هغه که په هر سن و سال کیو هغه تر سره کرو او هغه تا ده خ صحت خواندان و سو جواند پا خواخه ای تر سره کرو پا ده امید جواند وکرو او زان تا ده په سلا دی امیدواره د هیلمنده دریچه پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او دی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مورده. کچېره د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونشي، د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي. نو موري په امریکا کې د جوړ خپګان نخې نخانه او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډیر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي چاپېریال کې چستونځي وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا به پرسیږي او د دې متاسفانه شي به داسې ستونزې جوړيږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړي کثیر ته پرواسانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکول شي او وغواړي او یو کال دوام ورکړي نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړي د حافظه او ذاکره د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارد ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درمله بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبره دغه ده چې د جوار خپګان لامرونه موږ وپیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خپګان اوساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې موږ تاسو متوجي شو او دا وسره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا وسره وایي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کوي، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولای. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي، او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږي، اکثره د فشار په مرز باندې مخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی، داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خونی هم چي دی، دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
bale ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نور کوي، کله چې یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نور کوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظمو دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر سبان ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دې په جوړ خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي، دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې پنځوس زره کلمې خاطرې الفوي، اتیا فیصده د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او شل فیصده د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی. عموما انسان په ترینینګ باندې کولی شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپله سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، رب ملک اله. په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه د چیشنه غواړي؟ د هغې وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنة والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي، او بعضې خبرې متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسماني مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسایل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی دي ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم، او داسې فشار لرم، او زه داسې خسته یم، او زما همیشه په سر باندې درد وي. البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422111 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.